السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو ازادي اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام او دغه راس د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانا کې سیاسي راتلونکي نړیوالې اړیکې بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي وو چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړي دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو څخه باندې د 150 بنسټونو ائتلاف ویلي د سکه کال د جنوار د سرمشتیزه د خزو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خزو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوار سرمشتیزه د سیشن په ورځ په وی خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال عمرانی خزه و چې د افغانستان ولسمشریز ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی وو. د خبر پاڼې پټکو حسنا جلال هم د افغان خزو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د خزو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او دیموکراسي په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژل دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 60 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمړنیو موادو بیې ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یوه افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
تخاریو د غریبې راس شي نست بلته غلېم په ترایبې هم سایم خو غریبې نست سپینځرایم یو ګردو کې نه لرم مجاهد نکړې دې کار نه لته په دې کې خلک کار نه کوي پر په لکه باندې وای دا سپینځرې دې سم غاړې ته بلیږې اوسنو د ورځې شر باغلې خرته ما غي 500 روپیا 700 روپیا په دونه وای زه وړرانې سم زه غوړې پرانې سم زه د ډاکټر جلوګری په کوم زه سره ته کېریا په ور کوم زه څه به وکم ما خپل د وطن مشران ساده د غړي
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړې واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند د لاس ور کړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې به ښه زیاته ده او په دې ژمي کې به به ښه د شان هم ګران سوي دي لوي خو کارونه نسته د بل فاشان به ښه ګران دي نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه درول دي
значит я вот гран себе дева буде по 2200 рупий да по вас мне кижева вот да гори да я потак по 500 рупий да бичка по 500 по 100 да ну квадрат на дору вас на дору фонда шаза я мо сграна по сиди атимана по сиди а вот куда это вам тут мустарако мак вокас да значит чану то что я нас люди то что я каня баки значит чану по куда это да тореш по ислам нураки бегами да у карари да мангулу же вот тен де
مختی سره مو مختیا نه د تورش
په
اسلام نورک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه پیغام پریښی دي. زما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتو دی وږی دی نه نورې شیدې ستا نه د مور شیدې ستا کلینیک ته مو وستلی دی او شیدې نه غواړو نور کو شپه در ساره په ویښه تیرې کړی
مو ملا مو بینې ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده گزاره مو بیخ ډیره سخت ده د ماداری و شیم نه لرو دونی لږ مال لرو انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي زه گزاره مو دې سينه د چې مثلا گزاره مو ډیره سم گزاره ای کم گزاره ده د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي د بس په دغه منطقې باندې وبه نه رامسر کیږي مکتب نه رامسر کیږي چې مثلا درس وایي الوکان نور نه پکا د ادارې نه رامسر کیږي سم اولادونه مو کوچنیان دي انو بس ډیر پر موږ دلته همر چې دی سخت تیریږي زندگی سخت را باندې تیریږي نو که موږ ته څه درخواست لرو چې د پاره د کوچنیانو د پاره د سیاسر د پاره د مسلمانان د پاره چې مسکینان دي حق لري مستحق دي او کومک ده نیاز او کومک ده لري انا سي برادران څخه نرخواست لرو چې د پاره د دوی چې کومک وکړي او د پاره د دوی ژوندۍ ور سم کړي دا منطقه چې ډیره منطقه ده د بیوان دی دی انا وخت ډیر سخت ژوندۍ مو ده اصلي ځای مو چې وو د کندهار د منطقې وو او انا الته بار بیا مو مزکی وشي نه درو دی انا دا چې راتورا سودی منطقې ته دلته یا راته راړو انا په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو دلته نو اوس گزاره کو نو اوس ما اجر نه شي نه لرو انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تیرو
سلام علیکم زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه bale په ننګرهار ولایت اچین لسوالای کې موږ وسیګو په دې ساحه کې داسې کورونه شته چې د دوو ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چې لري د ایویش په لري بیګا ته نه لري او هیڅوک یې غم نه خوري دلته، او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک کا. هغه وخت هم تله چا خلکو سره کومکونه کوه، اوس څوک چا سره کومک نه کا. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی هغه پاس خدای تعالی غریب پیدا کړی دی. تا ډېر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کړنو
خرابی
ورز ما دغه چوینی میاش کی دغه فلکی ته راځم، سار راځم د سار راځم دغه پر یم دغه پر مازیګر د اذان پر یم. خو باز ورز کی کله پندو صفای کار مو وکه و مو کی کله مو پسې دغه امر په کور امر په سید شلاس د نن کبا د په سید نو مو خپل څوک دغه و شخ خلاو کڅو کوروره.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیوله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د لرغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې هم هلته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ. خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یاندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعه ته انتقال کړئ. کار یې وروشت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي، او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام، د الله په امان.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروست او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوص دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغیرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنی رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغه کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسې جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی د ازما پیغام نشر کوي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00 درنوي 05 درې څلور 0-3-2-4-8. شمیره یو زل بیا تکرارم 0-0-9-0-5-3-4-3-2-4-8. گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کرکن کوری دن کو سلام ونن کوم ہلم نیم ٹولہ برات رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست برکتی تر لاس کالا څوار لاس کالا عمر لری کی چیر یو ور په اړه معلومات لري د خپل از ما غوړ از ما سره پر دغه شمیره مندی یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ نی میسج راته وکي 0-0-2-5-0-0-2-5-0 کچیر دیز ما جا خپلا وری او یا بل چوک پاڑا ملمات پیریز مرسر دیا جا غیش پیغام شریک کی او یا دی تماس را سر ونیسی نو دا کورا چا خوشینی و تلی مجی هیچ پاڑا ملمات نلرو دا یر جو شانس استا چا دا حیل لرن چی داز ما پیغام نشر کی دا ورکو عزیزانو بخبرونه کی
گران اورورا سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکوسو وازیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای شئ د خپل ورکوسو وازیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم دغه ورکوسوی عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده مست تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوی چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او پاغه کې خپل نوم او د ورکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلہ ورسوالی خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوم مرجو ورسوالی کړی مرجو ورسوالی ست لري دی یو کفه دا معلومات لري په داش ما زموږ سره څنګه وي 0-2-4-9-0-4-1 د دنوم استنیم د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگي ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کی هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0-58-15-15-1-6-8 تکرار 0-58-15-1-6-8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0-8-4-1-2-9-0-4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-8-4-1-2-9-0-4 او افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-2-1-3-3-8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-0-5-3-2-1-3-3-8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د حزاده رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پښیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دی، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 ځل بیا هم شمېره درته وایم. 0 0 6 0 6 0 9 5 2 نو هیله د ازادۍ رادیو څخه هم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 3 8 0 9، یعنی 0 0 1 1 2 3 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، تر ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. 2 ساعته جوړ وسېدنه پر چې دی د 14 میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. 0 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو. ته اوس معلومات نه لرم، نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې 3 بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پی وو دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف وکړئ او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمان او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 3015 8 14. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نظم بیرتا.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې ملمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته جانې کور مو ودان ستاسو مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی.
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو ستاسو ل ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دی په دې اکل وريدونکو ته لګوای.
ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2020 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2020 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته ملش تي اسپرت پر سنوي مې پالې شروع کو خپل لیکنې مې خبرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له غنه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېد بس اوس هم تړه
مننه فاطانه جانې. فاطانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي؟ ولې زموږ ډیر
ناامیده کړو هغه وخت کې لازه دومره نوم نه امیده خو ځکه چې داس ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده به دي زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا به ورکوو کامیابیږو به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي مچ کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلې ده بېخي ژړا مې راله زه تا نه نوم زه خورم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فاطانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د لپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکې یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مجبور اوه که زه وم میشه دوه کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور وم ډاکتر شلکو ساتي ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوسه باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همېشه زما خوښه هم داسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
خوشاله
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رښتا ولولې یا د حقوق رښتا انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیدې حمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تلته د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا تلته څه تالیدلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه غړم راته وې
من خوشتل سی حقوق انتخاب ځکه سی زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. مشه په ما ولیدل سی له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه سی زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړو، نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رښتیا د حقوق رښتې ته په خیر ورسیږي او دغه رښتیا ولولې، په دغه هیله. اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستې، که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوي؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلې، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلې. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په پلان د کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ور دي کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته و. نو د علاقه را شازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشې ده تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له وخته پیل کړې لیکوالې سي، کله زموږ ونسوه ما ونسوه کولی سي هغه حقوقي برخه بده وکړو، کې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو شه کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالې پیل کړې و. سي موږ کولی سي له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي، دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو. دا موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې ما
لیکل
کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای، چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگه خبر مستعار نم کارو بس نم اکثر وقت کارو ولی نم حالتا زو سم کم سی پخبالو خلقو کیم بیا عزیزان نشو.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی و.
فتحانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کوي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی، دا د ښځې د وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري. تیوري د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګیزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې پارجي کسي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم سه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو پی ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه مخکې ویلي زه څه مکتب مې وسرسله او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، او زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم له نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ور پیژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دی وطن سره خوږیږي، نو دغه ختم نو بیا ما اوسه د دعوت لاري د مسیران مشان کوم دلوتون اور ما ټیکه ما لوستون کو تی ور وشم له د لارنه بیا ما ډیر وخت کی تا دعوت لارم دا مرکز اتر مختوړلې او ځینې د شازو په کلتورونو په دیو د شازو په ستونزو په دیو مې راپورونه جوړول هغه د لارې مې خبرول د شازو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رسېدي له غنجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسې نه درلوده د یو غنجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې تجربہ لکه وطن ساته بودی او لکنی با انتخاب سنو لشازو بیچارگانو زکس یو پشازو که انگیزان اولا سی بل دی آم و شازو لکنی بی کمسنجونو ولی اول لکنی بی نخ پرا ولی زکس اغا با انگیزان او پشازو که اوی بخپل لکوالی با ویا بشاری و دا محدود ساته لنو آتی که بی انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دل دا وزیاد و سماد شد لدال اونو تاس اسمانی و دا دیزده کو بحیر و سیزن ری دلو دی وزیاد چستن زول ما گفت از خوبال دی شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی خوبال دا دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتل غون دی سی غوی تا یو گارد ورکو سی مروس هم شازی کولای سو سی یو چوکو با مربای غومی دنس بویی چالات کی مربای دوشو سی دغسی یو وزیعت هوا ما بدیغ وزیعت که هم مرزوند کهو نو بس دغا با خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجلن و قراویستل سی دشاز و لکنی شیرون دیوغوی دستون سو پاقل دیوغوی لپارا معلومات سی بکخ پارسی نو داغ خاطر باندی مجلن و قراویستل بیا دشاز و لپارا و سی بسپک دشاز و خوشبختان انجونی و قضیات خوشحالم دی زخبالم سی کل دنجون خوشحالی وینم وطینم خوشحاله کیجم کارت سوم را حالات ستونز من دی بیا هم دیوهی ل خوشحالی را کور دیجی دی اغوی دی کنی وز خبراوام یعنی موز وز انجونی وز خبالش ازی ایو مجاله لاری نوز بودی غبان خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکاو انتخابو یې ډیزاین وی بیا په آنلاین باندې چلی په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ وکولای سو په فزیکی ډول همشته نشر کو او موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی فایل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، جونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ما سر زیادر وقت شخصی از ما سر کمک زیاد کهی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان نرون راتر خبالی مختورو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضی یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند راته وایي؟
زه په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده، نه کنه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، د ټول کې ښه ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا سخت او موږ سیار وخت لړیر کړاوونه سره مخ نه یوازې دي، اینم خبر ده چې موږ باندې اینم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارک واقعا یو زندانی ژوند ده که موږ
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خاسته شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي، له مړو هر څه غوستي خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.